طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز دکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز او تعلیمی پروگرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو، خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. دا د یو ځل بیا تاسو لپاره د طبی زده کړې د دولسمې دورې د کتاب نوی درس پیلېږي. په همدې هیله یم چې تاسو ټول محصلین به د دې پروګرام یا د دې درس د اوریدا لپاره حاضر یي. راځي محصلینو، د دې لپاره چې وخت مو سپما کړی وي سمدستي په درس پیل کوو. کتابونه مو راواخلئ. د کتاب په 15مه صفحه کې زموږ نوی درس دی. په 15مه صفحه کې د هالیټوسیس یا د خولې د بدبویی درمالانه پیلېږي. د دې لپاره چې درس ته یو اړیکه ورکړو، راځئ د کتاب دیارلسمې صفحې ته. دلته موږ د خولې بدبویی یا هالیټوسیس را پیل کړی دی. د خولې د بدبویۍ د علتونو په تړاو وغږېدو، تر څنګ یې نښې نښانې او تشخیص. د هالیټوسیس اصطلاح دا په طبابت کې د خولې د بدبویۍ لپاره کاریږي. معمولا د خولې د حفظ الصحې نه مراد کول، کله چې د خولې حفظ الصحه په ښه ډول مراد نه شي، معمولا دا هالیټوسیس رامنځته کیدلی شي. خو ځینې ناروغۍ هم شته دي چې هالیټوسیس پکې رامنځته کیږي. د غاښونو ناروغۍ، تر څنګ یې د وریو التهاب یا د وریو ناروغۍ، معمولا په دې کې بدبویی شته وي. هغه کسان چې خولې وچوالی لري، معمولا د شکر ناروغان یا داسې کسان چې دوی د درملو له وجې د خولې د وچوالي سره مخ دي، معمولا دوی هم د خولې بدبویی لري. د معدې اکثره ناروغۍ هم داسې دي چې د خولې بدبویي ورسره مل وي. د سیګریټو استعمالونکو کسانو کې په دوی کې هم همدغه ستونزه وي. او بل هغه کسان چې په ورځني ډول داسې خوراکونه کوي چې هغه بدبویي رامنځته کوي، فرضاً هوږه خوري، فرضاً پیاز استفاده کوي، دا هم د خولې د بدبویۍ سبب کیدلی شي. اوس نو د درملنې په تړاو غږیږو. په 15مه صفحه کې لیکل شوي دي درملنه یا ټریټمنټ. ګورې محصلینو، همدغه طبابت دی. څومره هر اړخیز مسایل مو هغه بشپړ کړي دي، بالاخره اوس ناروغۍ ته راغلی یو. ناروغۍ پیژنو، هر اړخیز مطالعه کوو، له هغې وروسته ورته درملنه هم ښایو. نور خو په طبابت کې داسې شیان نشته دي. ګورې، طبابت همدا ده چې د انسان په اړه لومړی پوه شو، لکه موږ اناټومي زده کړه، ورسره فیزیولوژي زده کوو، تر څنګ یې هغه اصطلاحات چې په طبابت کې کاریږي هغې سره بلد شو، لکه موږ طبي انګلیسي یا د طبي اصطلاحاتو برخې ویلې دي. د هغې تر څنګ ناروغۍ دي چې همدغه یو پیوي وایو. ګورې، درسونو ته توجه ډیره کوي. دا درسونه ډیر آسان دي، خو که چیرې توجه ورته ونه کړئ، درسونو ته زړه ور نه کړئ، درسونه مهم ونه بولئ، بیا نو ډیر سخت دي، بیا نو درسونه خوند هم نه کوي، بیا نو هدف ته هم نشئ رسیدلی. څومره چې تاسو ډیره مطالعه کوئ، څومره چې د کتاب سره زړه ډیر تړئ، کتاب ډیر راخلئ، ډیر لیکل کوئ، ډیره مطالعه کوئ، هغومره به تاسو همدغه درسونو کې ښه مخکې ځئ. او همیش په دا لیوالتیا لرئ چې کاشکې استاد ډیر درس ویلی، مختلف کتابونه، مختلف موضوعات موږ ته نور هم په مختلف برخو کې راوړی. نو هدف دا دی زما چې که چیرې تاسې د درسونو سره زړه وتړئ، نو په ژوند کې نو پرمختګ بیا کولی شئ. ګورئ، خدای تعالی خپله سیما ورکړې ده، خدای تعالی خپله وایي چې زه د انسانانو خواري عبث نه تیروم. یو څوک چې خواري کوي د هغې بدله حتمن ورته ورکوم. او تاسو په خدای به ور وکړئ چې للی شلو ډیر مثالونه زه په واضح ډول وینم چې دغه کس خواري کړې ده، اوسې نتیجه دا ده. او له زرو ډیر مثالونه خدا درکولی شم چې د کس خواري نه ده کړې، اوس نو د دې برخلیک دا دی. له دولسم ټولګي 12 کاله زده کړې وکړې، برخلیک کې اشپزي شي، برخلیک کې ډرایوري شي، برخلیک کې دوکانداري شي، له پوهنتونونو فارغ شي، برخلیک کې په سفر باندې تک شي، په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي. ګورئ، علت یې همدا دی چې زده کړو ته یې زده کړه نه ده ویلې، تعلیم ته یې تعلیم نه دی ویلی، خپل مسؤلیت یې نه دی پیژندلی. تاسو ته هم وایم په خدای به ورکړئ، که چیرې خپلو زده کړو ته ارزښت ورکړئ، کار پکې وکړئ، خواري پکې وکړئ، حتمن نتیجې ته رسیږئ. لکه ما مخکې وویل چې خدای تعالی خپله وایي چې زه د هیچا خواري عبث نه ضایع کوم. یو څوک چې خواري وکړي، همت وکړي، بدله یې ورته ورکوم. نو زما هدف دا دی چې تمرکز وساتئ، په درسونو باندې ډیر فکر کوئ. همیش ګورئ، زما لپاره موقع نه وي چې زه تاسو ته دغه خبرې وکوم کوم چې زما په ذهن کې وي. ما سره ډیر خبرې وي، خو ما دلته د درس هغه ځای نیسي. نو تاسو پرته له دې چې زه تاسو ته خپلې خبرې انځور کړم، وړاندې کړم، خپله باید پوه شئ. اوس نو د طبابت په برخه کې تر ډیره رسیدلې یا او ډیر ښه پوهیږئ، اوس نو د دې ارزښت هم درته معلومیږي. راځئ درملنه باندې خبرې کوو. د څه لپاره درملنه؟ د خولې د بدبویۍ لپاره درملنه. لومړی د غاښونو منظم برش کول. ګورئ، د غاښونو برش کول اول په خپل ځان تطبیق کړئ. هیڅکله دغه سستي او تنبلي مه کوئ، بې پروایي مه کوئ. د خپل غاښونو، د خپلې خولې د پاکوالي په برخه کې کار وکړئ. غاښونه پاک ساتئ، او ناروغانو ته هم په راتلونکي کې دا توصیه کولی شئ چې غاښونه منظم برش کوئ. دوهم، د ژبې پاکول. د ژبې پاکول دا نو ډیری کسان ورته پام نه لري یا ورته توجه نه کوي. د ژبې پورتنۍ سطحه څراڅه شاته برخه، کومه چې ستوني ته لږ نږدې ده، په دې باندې یو پوخ راځي، پلک جوړیږي. دا پوخ معمولا بکټریاوې پکې ژوند کوي، او دا سخت بوی ورکوي. په یوه داسې څه سره چې هغه غوڅوونکی نه وي، د هغې په ذریعه دا باید پاک شي، او دا ډیر په اسانۍ پاکیږي. په هفته کې، په اونۍ کې یو ځل باید همدغه پاک شي. دریم، د وریو او غاښونو د ناروغیو درملنه. که د ناروغ غوری خراب وي، سکروي ناروغي وه، چینجوایټس و، د وری التهاب و، یا غاښونه یې خراب شوي و، چینجن شوي و، کاریسی درلود، ورسته و، دا نو باید صفا شي، جوړ شي. څلورم، د کافي اوبو څښل. اوبه باید زیات استفاده شي. هغه کسان چې ډېرې اوبه استفاده کوي، بدبویي کمیږي. معمولا وچه ساحه، وچ ځای، دا نو څه نه څه خصوصا د خله په برخه کې وایم بدبوئی ورکوي. د خولې وچوالی معمولا په دې وخت کې بدبوئی ډیره وي، لکه د روژې پر مهال خوله وچه وي بدبوئی هم زیاته وي. او اوبه که په کوم محیط کې وي، ګورې وه خبره کوم، په هغې ځای کې بوی ته اجازه نه ورکوي. او تاسو یوه تجربه کولی شئ، ګورئ یو لوښي کې فرضاً یو څه واچوئ چې هغه بوی لري، هر څه چې وي چې بوی لري په لوښي کې واچوئ، بیا اوبه ورسره واچوئ، نو بوی به خپله ورکیږي. یعنې کله چې په لوښي کې یو څه واچوئ، فرضاً هر څه چې اوسیږي، او اوبه هم ورسره واچوئ، د بوی د اوبو په ذریعه ورکیږي، یو پوښ پې جوړوي. ښه، مخکې ځو. پنځم، د خولې غرغره د انټي سپټیک محلول سره. دغو کسانو لپاره چې د خولې بدبوئی لري، دوی ته انټي سپټیک محلول ورکوو. اے انځور کې وګورئ، بی انځور کې وګورئ، کلوروهیگزیډین په نوم محلولونه دي. ما خپله ډېر استفاده کړې دي، ډېر ښه محلولونه دي. ما د ستوني د ناروغۍ په جریان کې ټول دا استفاده کول. ولې؟ دا نه یوازې د دې لپاره دي چې د غاښونو د ناروغۍ لپاره استفاده کړو، یا د خولې یا د ژبې د زخمونو لپاره، په ټوله کې دا انټي سپټیک محلول دی، د میکروب ضد محلول دی. فرضاً په ستوني کې میکروب دی، یا په ټنسلونو کې میکروب شته دی، د هغې د میکروب ضد تاثیر لري. ډیر ښه درمل دی، ډیر ښه محلولونه دي. نو پنځم قدم کې د خولې غرغره د انټي سپټیک محلول سره خولې ته اچول کیږي. خوله کې ای خوا دی خوا کیږي، او تر څنګ لږ ستوني کې غرغره ورباندې کیږي. لیکل شوی دی ناروغ ته کلوروهیگزیډین ماوتواش ورکوو. چپ طرف انځور کې وګورئ، انځور او بی انځور، دا ماوتواش دی. په مختلف رنګونو سره، رنګ یې همدغه په دې ډول، خو مختلفې کمپنۍ مختلف ډیزاینونه ورکوي. او دغه کلوروهیگزیډین د سره که لږ اندازه اوبه ګډې شي، بیا نو د خولې خوند نه خرابوي. لږ اندازه اوبه او دغه ورته وراچوئ. او تر ټولو ښه تاثیر په کوم وخت کې کوي؟ کله چې لږې اوبو ته دا واچوئ، او بیا لږ مالګه ورته اضافه کړئ. یعنی مالګه لږ اندازه او دغه محلول. بیا نو که چیرې د ستوني هر ډول دردونه وي، د خولې هر ډول زخمونه وي، د هغې په رغښت کې ډیر مهم رول لري. طریقه یې لاندې لیکل شوی، محلول په خوله کې واچوئ، شاوخوا دیرش ثانیې غرغره پرې وکړئ، بیا یې توف کړئ، تیرول نه دی په کار. ورځ کې باید دوه ځله سهار او ماښام استعمال شي. کولی شئ د اړتیا په صورت کې څو ځله استفاده کړئ. د استعمال وروسته دیرش دقیقې خوراک مه کوئ، تر څو ښه تاثیر وکړي، ځکه دا محلول د په مختلفو برخو باندې پاتې کیږي، ورو ورو تاثیر لري لري، او بالاخره دیرش دقیقې باید پرېښودل شي. دلته مو دا یادونه نه ده کړې چې اوبو ته یې لږ واچوئ. که چیرې دا معلول په ځینو کسانو باندې تیز لګیدو، یا د خولې درد ورسره زیاتېدو، ځکه دا محلول لږ څه نه څه تیز غوندې دی، نو کولی شي لږ اوبه هم ورسره اضافه کړي. وقایا باندې خبرې کوو، تر څو د خولې بدبوئی رامنځته نه شي. لومړی، د خولې ښه حفظ الصحه، یعنی حفظ الصحه هایجن ته ویل کیږي، هدف دا دی چې د خولې پاکوالی. دوهم، د غاښونو منظم برش کول یا پاکول. دریم، د سیګریټ او تنباکو نه استعمال. څلورم، د ژبې پاک ساتل، دا ډېره مهمه کلیدي نقطه ده. ګورئ، ژبه باید پاکه وساتو. پنځم، منظمه د غاښونو معاینه. د نه هدف دا دی ډینټل چیک اپ. که چیرې د غاښونو زخمونه، البته دغسې ساحې چې غاښونه تخریب شوي وي، ورسته شوي وي، هغې کې بکټریاوې ژوند کوي، نو دا هم د بدبوئی سبب کیږي. دا هالیټوسیس یا د خولې بدبوئی، او د هغې درملنه هر اړخیز خبرې ورباندې وشوئ. د خولې د بدبوئی لپاره یوازې یو درمل استفاده شو، چې هغه څه نومیږي؟ کلوروهیگزیډین، یا د خولې ماوتواش. ماوتواش د خولې وینځونکی. دا محلول په درملتونونو کې پیدا کیږي. شپاړسمه صفحه، د خولې وچواله یا زیروسټومیا، په دې باندې خبرې کوو. ځینې کسان دي تاسو ته راځي، تاسو نه پوښتنه کوي چې ډاکټر صاحب د خولې وچوالی لرم، زیروسټومیا، د دې په تاړه خبرې کوو. ولې دا رامنځته کیږي؟ علتونه، نښې، نښانې، تشخیص، درملنه، ټولې خبرې ورباندې کوو. لیکل شوي دي د خولې وچواله یا زیرو سټومیا، زیرو، ګورئ زیرو تلفظ ورسره خپل هم لیکلی شئ، که چیرې درنه تلفظ غلطیږي خپله یې ولیکئ، زیرو زی یې ریواو، زیرو سټومیا. ایکس توری دلته په زی توری سره بدلیږي، زیرو سټومیا. زیرو سټومیا البته تلفظ ما لیکلی دی، دلته تلفظ ګورئ اول سر کې ما لیکلی دی، اکثر هغه تلفظونه چې سخت یې ما لیکلی دي. زیرو سټومیا هغه حالت دی چې پکې د لاړو تولید کم شي او خوله وچه شي، لاړې کمیږي، خوله وچیږي. دا حالت د خولې د ناراحتۍ، د خوړو د تیرولو ستونزې او د غاښونو د ناروغیو سبب کیدای شي. دا یو عمومي پیژندنه شوه. داسې یو حالت دی چې خوله کې لاړې کمیږي، ناروغ راځي ډاکټر ته وایي چې لاړې کمیږي، خوله مې وچه ده، او دا د خولې د ناراحتۍ سبب کیږي. ژبه یې په یو ځای پورې کله سریخ وي، کله د خولې په چت پورې سریخ کیږي، کله لاندې خبرې سامې نه شي کولای، ځکه خبرې په لمده ژبه ښې کیږي. هغه یوه خبره کیږي چې لمده ژبه د هر طرف ته خبرې ورباندې کیږي، یعنی هر طرف ته چې خبرې برابروي برابریږي. نو د دې تر څنګ د تیرولو ستونزې هم پیدا کیږي، ځکه موږ څومره خوراک وګورئ، یو وچ بسکوټ یا بسکټ راواخلئ، یو وچ کیک راواخلئ، نه دې ورسره چای وي، نه دې ورسره اوبه وي، خولې ته یې واچوئ، ټول وچ کیک هغه لمدیږي او هغه تیریږي. خدای تعالی په دومره چټکۍ سره دغه لاړې ورته په انسان کې برابروي. داسې یو سیستم یې برابر کړی دی. تاسو پوهیږئ په سلروي ساعتونو کې د نیم لیټر نه نیولې تر یو نیم لیټر پورې په خوله کې دومره لاړې جوړیږي. که یو نیم لیټر زه تاسو ته د یو څه سره مقایسه کړم تر څو تاسې پوه شئ چې د یو نیم لیټر څومره اندازه ده، نو بیا به تاسې دغه در کړی شئ یو نیم لیټر د دې څومره سره معادل دی. یو نیم لیټر اصلا هغه د پیپسای یا د کولا غټ بوتل یا د اوبو غټ بوتل چې په دوکانونو کې پیدا کیږي د هغې برابر دی. هغه یو نیم لیټر حجم لري. د پیپسۍ بوتل یو نیم لیټر دی، غټې پیپسۍ یو نیم لیټر دی. نو دومره یو نیم لیټر په سلروي ساعتونو کې جوړیږي، خو موږ دې ته پام نه دی، موږ فکر کوو چې دومره زیات نه جوړیږي. دغه جوړیږي د خوړو سره ګډیږي، بیرته تیریږي. ما مخکې ویل چې ګور یو وچ بسکوټ یا یو وچ کیک راواخله، هغه خورا هغه څومره ښه لمدیږي، همدغه لاړې ورته جوړیږي، لاړې ورسره ګډیږي، هغه لمدوي. وچ شیان خو نه دخیلیږي، وچ شیان خو نشي تیرېدلی. نو که چیرې دا لاړې نه وي، ستونزه به څه شی وي؟ د تیرولو ستونزه، ځکه دلته لیکل شوي د تیرولو ستونزه به وي او د غاښونو د ناروغیو سبب هم کیدلی شي، د غاښونو د زیانمنېدو سبب هم کیدلی شي. ښه، اوس نو شاید تاسو سره پوښتنه دا وي چې استاد که چیرې لاړې کمیږي په خوله کې، د غاښونو ناروغۍ ولې رامنځته کیږي؟ د دې سره څه اړیکه لري؟ غاښونه خو لاړو ته ضرورت نه لري. تاسو شاید داسې یوه پوښتنه ولرئ، ځواب دا دی، ګورئ د لاړو په اړه موږ غږېدلی یو، یو ور د هغې په تاړه اوس فکر وکړئ، لاړې څه اهمیت لري؟ لاړې د میکروبونو ضد تاثیر لري. په لاړو کې یو دا خاصیت هم دی چې هغه اسید یا تیزاب خونسا کوي. د نوی موضوع تیزاب خونسا کوي. د دې تر څنګ لاړې دي چې مختلف انزایمونه لري په غاښونو کې چې کوم د خوراکي موادو پاتې شوني وي هغه له منځه وړي. اوس که لاړې نه وي، موږ یو څه خوړلی دي، د غاښونو په منځونو کې خوراک پاتې کیږي. هغه انزایمونه چې په لاړو کې دي، امایلیز انزایم کولای، چې نشایسته ازمه یا د سنور انزیمر اغه نو نشته کله چې اغه نشته دی د خولې په مختلفو برخو کې خوراکي مواد پاتې کیږي او دا د غاښونو د خرابېدو سبب کیږي. دته میکانیزم وای، یعنی په کوم میکانیزم سره د لاړو د کمښت له وجې د غاښونو ناروغي رامنځته کیږي. لاړې خپله د اسیدو د کمښت سبب کیږي. د دې میکانیزم په تړاو خبرې کوم. لکه لږ وړاندې ما وویل چې لاړې دي چې د تیزاب د خونسا کېدو سبب کیږي. اوس به تاسو سره یوه بله پوښتنه دا پیدا کیږي چې تیزاب خو په میده کې دی، ایچ سی ایل تیزاب، ولې اړتیا دا ده چې لاړې د تیزاب خونسا کړي؟ په خوله کې تیزاب لیکومه پیدا کیږي، اسید لیکومه پیدا کیږي. د دې میکانیزم دا ده چې په خوله کې کومې نارمل بکټریاوې شته دي، یعنی هغه بکټریاوې چې نارمل فلورا دي، هغه خوراکي توکي استفاده کوي او په بدل کې تیزابي مواد هغه بهر ته باسي، یعنی گلوکوز یا نشایسته دغه نور کندونه چې په خوله کې شته دي دا بکټریاوې خوري او په لکټیک اسید یې بدلوي. لکټیک اسید اسید تیزاب ته ویل کیږي. دا تیزاب دی چې په خوله کې د غاښونو د خرابېدو سبب کیږي. تاسو که چیرې ناروغان ګورئ د خولې د غاښونو په مختلفو برخو کې توروالی لیدل کیږي، تورې تورې نقطې یا په منځنۍ برخه کې، خصوصا د غاښونو هغه برخه چې یو له بل سره تماس پیدا کوي، په دې کې ژورې ژورې تورې تورې ساحې پیدا کیږي چې هغې ته کاریسیس وایي یا کاریس. دا کاریس یا دا ورستوالی دا د همدغه تیزاب له وجې دی. کوم تیزاب؟ کوم چې بکټریاوې هغه لکټیک اسید تولیدوي. اوس نو که چیرې لاړې ډېرې جوړېږي د تیزابو سره ګډیږي او دا خونڅه کوي، نو ځکه وایو چې د غاښونو د ناروغیو سبب هم کیدلی شي. ګورئ په دا دوو جملو کې څومره زیاتې خبرې شته دي، څومره مهم موضوعات پکې شته دي. انځورونه وګورئ. لومړی اے انځور هیلتی، دغه ژبه چې ده یا دغسې یو سپینوالی لري او لکه د اوبو پوښ خوندې لري، یعنی دا نارمل حالت دی. او ښي طرف کې انځور کې پرابلم دی، سوروالی لري، دغسې وچه معلومېږي. بیا انځور کې هم دغه ژبه بیا نو یو پوښ خوندې لري، د ډېر وچوالي له وجې پوښ رامنځته شوی دی. علتونو باندې خبرې کوو. راځئ لومړی د لاړو غدو ناروغي. ولې دغه د خولې وچوالی رامنځته کیږي؟ معمولا د لاړو غدې کچرې په سم ډول دغه لاړې نه جوړوي په دې حالت کې. نو د لاړو غدو ناروغۍ هم د دې سبب کیږي چې لاړې جوړې نه شي او بالاخره د ستونزه رامنځته شي. دوهم د ځینو درملو استعمال، لکه اټروفین. یعنی هغه کسان چې اټروفین استفاده کوي، دغه درمل اصلا د زړه ناروغانو لپاره ورکول کیږي، د زړه حرکتونه زیاتوي، نو د دوی خوله هم وچیږي. یا ځینې نور درمل هم شته دي، معمولا کولینرژیک درمل، هغه د لاړو اخیزه هم بلاک کوي. په ټوله کې په یاد ولرئ، ځینې درمل شته دي چې د لاړو د وچوالي سبب کیږي. دریم د بدن د اوبو کموالی یا ډیهایډریشن. فرضا په دوامدار ډول اوبه کمیږي نو لاړې کمیږي. کولارا ده، نس ناستی ده، ډېرې خولې بهیږي، کانګې، استفراکات، د دې له امله هم لاړې کمیږي په خوله کې. څلورم د شکرې ناروغي، ډیابټیس، ملایټس. د شکر په ناروغانو یا ډی ایم په ناروغانو کې هم لاړې کمیږي. ولې؟ شکر ناروغان معمولا ډېر تګی کیږي، پولیډیپسیا لري، په خوله کې لاړې کمیږي. پنځم د عمر زیاتوالی. په لوړ عمر کې معمولا د لاړو غدې د هغې فعالیت کمزوری کیږي. شپږم د سر او غاړې اکسرې اخیستل، دا هم په لاړو غدو باندې منفي تاثیر لري او د لاړو د تولید کموالی سبب کیږي، خو موقتی. که چیرې دوامدار اکسرې اخیستل کیږي، ستونزه دایمي هم جوړېدلی شي. دا هغه علتونه وو چې د خولې د وچوالي سبب کیږي یا زیروسټومیا رامنځته کوي. نښې یا سیمپټومس، لومړی د خولې وچوالی به وي، دوهم د ژبې وچوالی ښکارېدل، ژبه مو وچه وچه کیږي، دریم د خوراک او بلغه ستونزه، کله چې خوراک کوو هغه تیرو، بله معنا تیرول، د هغې ستونزه به شتون لري، او څلورم د ناروغانو د خولې بدبویي به وي، لکه موږ مخکې موږ ویلی دی چې د بدبویه یو علت د خولې وچوالی دی. نو د خولې په وچوالي کې بدبویي هم وي. پنځم د غاښونو د خرابېدو زیات خطر دی. د دې میکانیزم په اړه وغږېدو چې ولې د غاښونو د خرابېدو خطر رامنځته کیږي. تشخیص یا ډایاګنوزس په اړه خبرې کوو. د ناروغ د نښو ارزونه، د نښې ګورو، د خولې وچوالی، د ژبې وچوالی او پوښتنه کوو چې خوراک تیرولی شي، نشي تیرولی، د خولې بدبویي ګورو، د غاښونو خرابېدل، دا ټول حالتونه ګورو. دوهم د خولې معاینه ده، خپله همدغه کتنه ده چې موږ دغه شیان وګورو، دغه ستونزې وګورو. دریم د لاړو د تولید اندازه کول کاړتیا وي. ډاکټر که ځان اطمینانی کوي چې لاړې کمې تولیدیږي که زیاتې، نو یوه اندازه دې واخلي. د اندازې لپاره هغه طریقه داسې د ګورې محصلینو شاید تاسو سره پوښتنه وي چې څه ډول باید اندازه واخیستل شي. د سهار په نهاري ناروغ ته ویل کیږي، یعنی دا د سهار له خوا دغه معاینه ښه اخیستل کیږي چې خوراک یې نه وي کړی. په بل وخت کې که چیرې خوراک یې نه وي کړی، په دې وخت کې دغه اندازه ډېره ښه معلومیږي. پنځه دقیقې ناروغ ته وایو چې ته دغه کومې لاړې چې جوړیږي د بوتل ته اچوه. فرض یو بوتل ورکوو، هغه بوتل ځینې بوتل دي چې په هغې باندې شمیرې لیکل شوي چې څومره میلي دي. نو پنځه دقیقې د لاړې کله چې په خوله کې جمع کیږي، ورته وایو چې بیرته یې ما تیروه، بیرته ما بلا کوه، دغه په دې بوتل کې اچوه. که چیرې په پنځو دقیقو کې دغه لاړې تر دو میلی پورې وي، دو میلی یا دوه سی سی، تاسې به پیچګاری لیدلې وي چې دوه سی سی ورنه کش کړئ، دوه سی سی به مو لیدلې وي. ګورئ پیچګارۍ باندې هلته شمیرې لیکل شوي. که چیرې دوه سی سی اندازه وي، دا نو ډرای ماوت نه دی، لاړې سمې دي، لاړې سمې جوړېږي. که چیرې د دوه نه ډېرې کمې وي، فرض یو میلی وه یا نیمه میلی وه، نو موږ پوهیږو چې د خولې وچوالی شته. معمولا د خولې وچوالی داسې یو حالت دی چې ناروغ غواړي چې لاړې توف کړي، بیخي لاړې وینه چې توف یې کړي. نو دا د لاړو د اندازه کولو یوه طریقه ده. سهار کې یا په نهارې باندې ناروغ ته وایي چې پنځه دقیقې لاړې توف کوه دغه یو لوښي ته، کوچنی لوښی چې شمیره ورباندې لیکل شي، یا یو سرنج ورته راواخلئ، ځکه سرنج باندې تیار هغه سی سی لیکل شوي، یو سی سی، دوه سی سی. نو هغې ته چې کله توف کیږي هلته لیکل کیږي. ګورئ په طبابت کې د ځینو نقطو ته په منفي سترګه مه ګورئ. تاسو به د ځینې ناروغۍ وایئ، فرضاً ایچ پی لوري به وایئ، په هغې کې به د آیتا موادو ټیسټ اخلو. آیتا مواد د هغې ټیسټ اخیستل کیږي او هغه لبراتوار ته لیږل کیږي. په دې کې نو شرم بیا نه دی په کار. یا د ادرارو معاینه مونږ کوو د تشو امتیازو. نو هدف دا دی چې ځینې شیان تاسو بد مه معلوموئ. یعنی شاید داسې فکر وکړئ چې د لاړې به توف کیږي یو لوښي ته یا یو پیچکاري یا سرنج ته، هغه به بیا مونږ ګورو د ډاکټر په صفت. نه، دا شیان عادي بولئ، ځکه دا اړتیا ده. کله چې اړتیا وي نو باید د شیانو ته ارزښت ورکړو. ښه، نو د لاړو د دې درملنه ساده خبره ده. په درملنه باندې به په راتلونکي ساعت کې خبرې وکړو. اوس لپاره وخت بیخي پای ته رسیدلی دی. راځئ حاضری ورکړئ. نن نهم درس دی. د نهمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری تاسو ته ښایم. په حاضرۍ کارتونو کې ورسوئ. د ډي توری دی نهمه درسي خپرونه. د ډي توری، ډي، اے بی سی ډي، څلورمه دایره. تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ. خاد اوسئ. علامو ملشا.
طبی زدکڑی
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.